کور کم دا جنجال ده وای نه تو نه پیگه تاسی خوبای زارسه وی تاسی سه خفکر نلره دیری کسان وای سی وز دا زوانان سی دال نوی نوی زلمی کی گی وای سی دی دوی وی نگرمه ای باید مور پلار ور سره دیر پر نرمک لار سی ور سره دیر سی اونه که خون لخپل گنام وای مسی لگ مور پلار هم لگ مشکل لری وز پا مونگ دیر تکلیف و عذاب و دیر شیان تیر سی وی دی وز مونگ دم دسی او سلا دیر ندر آپاته نو لگ دی دوی هم سی سی او پا هم دا خبری دی پر کور که سی هم دی جگر خونیان دیری پر کور که جنجالی
سمی علی خیل وای دا دیر طبیعی خبره دا چی ستونزی را منستکی گی خود ستونزی دی پا خبرو حل شی او دوال آرخ دی دیو بل توهین یا هم دکتاتوری پکی نکوی
اختلافات راشی نو باید هغه د خبرو اترو د لارې حل کړي یو بل ته قناعت ورکړي او مشران دې هم لکه د دیکتاتور غوندې هر خبره په ځوانان نه مني ځکه چې اوس زمانه تغیر شوې ده حالات بدل دي باید ځوانانو ته وخت ورکړل شي مشورې ورکړل شي او ازادي ورکړل شي
جواد افغان هم په اړیکو کې نرمي تر سختي زوروره بولیا وایي ښه ده چې په هره مسله کې مشوره او تفاهم وشي
د حل لارې همدا ده چې لکه څنګه چې مشران خپل حقوق لري باید مشران کشرانو ته مغه خپل حقوق ورکړي مشران باید کشرانو سره د مینې او نرمښت فضا رامنځته کړي په کورنۍ امورو کې رای او نظر ترې واخلي او د میلمنو په مخ کې د نرټي په خنوم سره د رابولي د کور په شمول حتی د کلي کور د مشرانو د عزت کولو ته باید تشویق شي او کشرانو نه غلطیانې هم کیږي چې کله غلطي تي وشي باید جدي ونه رټل شي یا ونه وهل شي او په ډېر حکمت او نصیحت هغه خپله غلطي ورپه ګوته شي او د بیا تکرار څخه منع شي نو که داسې وشي زما په اند هیڅ کورنۍ کې به مشرانو او د کشرانو ترمنځ اخو ډب ته زمینه برابره نه شي
تان دی چنگی خپراوانه ل ازادی رادیو چخاوری دا چیوالی دزوانانو او کورنی دمشرانو ترمنز تکرونه رامنز تکیگی دا دی تکرونه پایلی چکیگی او مخی چنگنی ول که دیشی پا هم دی اره زموک همکار هماین حواد ل طولن پو استاد زیاول حق شم سره مرکه کرده چی تاسی او ریدو ترا بولم
استاد ولی په کورنۍ کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ ټکر راځي
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو زمونږ الګو او اصلي د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي برید پورې پخوانی دی دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده د زړو واک ډېر دی پلار واکي ډېره حاکمه ده په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دی چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي هغه ځای کې چې دوی اوسېږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نه شي وتلی د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دی چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی پر وړاندې خبرې وکړو د هغوی پر وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو زمونږ د مشرانو د ژوند اسلوب لکه څنګه چې دوی خپله د خپلو پلرونو نه او مشرانو نه اخیستی دی همدغسې انتقالیږي د نورو ته بنا ځوانان زمونږ د کورنیو د مشرانو او د سنتي یا پخواني ژوند په جوړښتونو کې تر فشار لاندې دي عمده بحث همدا دی بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي غوټې په هغوی کې ډېرې دي هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي محرومیت هماغومره ډېرې جادولی شي هر څومره چې تاثیر پرې باندې کم شوی دی په خپلو جوړښتونو کې یو څه قالبونه آزاد وو هماغسې ممکن حده پورې بیا خپل ځوانانو ته یو څه بېرته آزادي پرېښې ده
کله چې دغسې ټکرونه په کورنۍ کې وي نو پایلې یې څه وي
هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړي تاثیر ولري دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کړي یو خاص کرکټر ورته جوړ کړي چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغېزمن واوسي همدغه اغېزې انتقال کړي خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته همدغه غوسې همدغه فشارونه همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کړي دوی به همدغه وسیلې واوسي
که په پای کې دا پوښتنه وکړو چې څنګه د ټکرونو مخه نیول کېدی شي یا که ستونزې رامنځته کېږي څنګه امکان لري چې دغه ستونزې په ښه ډول حل شي او یو لوی جنجال ترې جوړ نه شي
دا ډېره طبیعي ده مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي نوې نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. او ځینې ځینې مکتبونه لکه د تضاد او د کشمکش په نامه یو مکتب دی، هغه همیشه ټینګار په دې دی بحث دادی چې په ټولنه کې یو شی چې د ټولنې د دوام لامل ګرځي همدغه کشمکش دی، دا باید همیشه موجود وي تر څو هغه پخواني ارزښتونه له منځه لاړ شي، نوي راشي حاکم شي. د نوو ارزښتونو عمر باید پای ته ورسیږي، بیا نور راشي، دا له منځه ویسي. تضاد باید همیشه موجود وي. د هغه تیوري له مخې موږ دې نتیجې ته رسیږو چې دا همیشه یو جریان دی، یو بهیر دی. هر کله دا وضعیت منځ ته راځي، دوی باید پوښي وي، زموږ پلرونه هم زموږ مشران هم چې دوی هم په خپل ځوانۍ کې همدغه وضعیت سره مخ شوي وو، همدغسې قضایه به درلودلې خپل پلرونو سره، لکه نن چې اوسني ځوانان لري د خپل کورنیو سره مشرانو سره. کله وایي دا طبیعي ده، موږ باید په خپل چلند کې او د یو بل سره په اړیکو کې بیا نور نورمال حالت وساتو، ځکه دا طبیعي ده. نو د دې تر څنګ یو بل بحث د توافق او د منلو دی. دا یو مکتب دی، په دې مکتب کې دا انسجام او توافق اصل ګڼي، وایي چې نه، هر څومره چې یووالی په ټولنه کې منځ ته راځي، همغږي منځ ته راځي، ټولنه دوام کوي ورسره. بنا دغه ډول کشمکش او تضاد چې کله د نسلونو ترمنځ پیدا کیږي، زیات عمر او کم عمر والا د ارزښتونو ترمنځ، دا باید لږ تر لږه یوازینی د حل لاره دا وي چې په توافق ورسیږي دوی یو بل سره. یعنی یو څه هغوی راتیر شي، یو څه دوی هغه شي، یو څه نوښتونه هغوی ورسره ومني، یو څه زړښتونه دوی باندې تحمیل شي او دوی ومني ورسره، تر څو ټولنه ادامه پیدا کړي. اصل بیا دا دی، اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې او پوهنتون کې او په کار کې او په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي. ځکه ووایم چې په کوم شیانو کې دوی باید ورسره ومني، داسې ویلی شم چې هغه ارزښتونه چې احتمال د دې شته چې زموږ په کلیاتو کې د افغاني هویت سره د یو معاصر افغان د ارزښتونو سره برابري موندلی شي، هغه باید ومنو، که څه هم موږ شخصا ذایقې سره برابر نه وي، زما شخصي علاقې سره ښه نه وي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د پای په شیبو کې مو په خدای سپارو. ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نږدې 150 تنه سلاکاران یا مشاورین لري. په دوی کې یو شمېر ولسمشر یا جمهور رئیس ته ډېر نږدې دي او نږدې هر اونۍ یا هر ورځ ورسره ګوري. خو ځینې داسې کسان هم شته چې په خپل ټول سلاکارۍ کې له زلونو وختونو وروسته هم جمهور رئیس سره نه دي لیدل یا هم ورته د لیدو چانس نه دی ورکړل شوی. تازه جمهوري ریاست 11 تنه خپل دا ډول سلاکاران له دندو ګوښه کړي. نه یوازې دوی ګوښه کړي، بلکې دوی دفترونه یې هم منحل کړي دي. په هر دفتر کې نږدې له 100 تر 150 تنو کار کوي. جمهوري ریاست د خپلو سلاکارانو د ګوښه کولو په اړه باندې څه نه وایي، خو دا قانوني پریکړه ګڼي. مګر هغه کسان چې ګوښه شوي وایي جمهوري ریاست د اړیکو او روابطو پر اساس باندې ځینې کارونه مختوري او جمهور رئیس خپله د ځینو کسانو لخوا تر کلا بندې لاندې دي. نه د حقیقت څه دی په خبرونه کې د جمهور رئیس د پخواني سلاکار محمد ایوب رفیقی صاحب سره چې دی هم د غول لسنګو خشوي او سلاکارانو له ډلې دی خبرې اترې کوو. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مخکنی سلاکار خغلی محمد ایوب رفیقی صاحب، اجازه راکړئ چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکم. لومړی دا چې ولې په یو داسې اقدام جمهوري ریاست لاس پورې کوي چې نږدې خپل ولس تنه سلاکاران چې پوسټونه یې هم خورا مهم دي او هغه پوزیشن یا ځای چې د هغه لپاره په ټایټل کې لیکل کېږي هغه هم خورا مهم شمیرل کېږي، که مهم وو بیا ولې په یو ډول باندې په ناڅاپي ډول باندې ولس تنه له دندو لرې کېږي او حتی دفترونه یې منحل کېږي؟
د سلاکارانو وظیفه د اوله سر شروع شوی ده، د درو کالو راودی خواته، د څلور کالو راودی خواته. زه فکر کوم د یو مصلحت پر اساس و، هر مصلحت چې و خو رئیس جمهور دا پریکړه کړې وه چې باید سلاکاران ولري. ولې په دغه شمېر چې سلاکاران اوس موجود دي یا و، خو د دې شمېر بې حد زیات و او د دوی په ټایټل کې فقط هغه نوم موجود و، نور اجرایوي وظیفه هیچ چا نه درلودله. او په زمن کې د ملاقاتو مشاورت هغه وخت مهم دی چې رئیس جمهور دغه سره ویني او غوته دا نه وسپي.
درسته رفیقی صاحب بخنه واړم زدي موضوعاتو ته ورسره راګرزم. زما یو پختنه دغه تسال خبر نه د جمهور رئیس ته اوسنوي ټولو صلاحکارانو شمیر څو تر سیګي در حال کې چې ولستنه درې شوی هم دی.
ما ته د دقیق حساب نه دی معلوم چې څو کس دي، خو زه په دې باندې مطمئن یم چې درې سلو ډیر شپورت دي.
اوس د ارګ د نن د جمهور رئیس د صلاحکار زای څه شي دی؟ جمهور سلاکار وای
تقریباً
درے کال تاسی پارک دن کول
تشکیل در لوری چې بشپ تاوده مسائل در ورځی چې زما و دنده در ولسی اړیکو مختلفو مسائلو باندې تودی خبرې د ورځی د ولس سره د اړیکو مسائل د ولس غوښتنې موږ متواتر هغه چړنې کولې پر هغه باندې بحث کاوه او دا هغه څه گزارش جوړاوه او هغه مو ریاست جمهوری ته تفتیکیه ورته په تفتیکیه دوه په دوه هفتو کې نظر ته دي چې موضوع سره مهمه ده پر دې باندې مو گزارش وکاو.
دا د جمهوری ریاست کومې ادارې ته دا راپور تاسو وړاندې کوو؟ فکر کوئی چې رئیس جمهور تر اوسه پورې ساسي کوم راپور لیدلی؟
ولا زه فکر کوم چې تاسو باندې لیدلی کې لیدلی وای حتمان به په دیو هدي اقل د یو گزارش په اعتماد په یا په تماس کې ول سوي وای یا به کوم مکتوب راته لري. ما ته د ارګز د هغه ورځې چې زه په قرار سوي دا خبره وکړم هدي اقل به په تلویزیون کې زه گزارش مختلف گزارشونه ورکړي او دې اساس گزارشونه ورکړي.
جمهور رئیس یو خبر په زلونو تکرار کوي چې ماته هر مواد راځي زی دقیق ګورم. فکر کوي چې جمهور رئیس تاسو راپورونه ندی رسیدلی او کنه هغه لوستی ندی؟
زه فکر کوم چې د هغه شاوخوا یو کړی جوړ دی چې هغه گزارش ګوري او گزارشونه د خپل صدیقې پر اساس باندې ورئیس جمهور ترکیې هغه چې دوی خوښي د کارشناسۍ پر بنیاد باندې دا کار کوي. کر رئیس صاحب جمهور زه د ډېر نږدې څخه د ډېر وخت پېژنم، هغه واقعیا گزارشونه وایي، مګر په دغسې اساس وخت کې چې زه د نورو مشاورینو صاحبانو سره هم په تماس کې وم د هېچا گزارش ته هېڅ وخت مثبت جواب نه ورکړل شوی یا حتی اصلا جواب نه ورکړل شوی چې دا بعد خبره واخیستله.
رفیقی صاحب، جمهور رئیس صلاحکارانو شمیر لسلو ډیر دی، هغه معلومات چې آیا په دوی کې ځینې یو شمیر مسائل خلک مطرح کوي د نازولو مشاورینو په توګه باندې؟ یو چې ساسې په لړۍ کې له دندې تازه منحل شوی دی، هغه ښاغلی سرګند دی، ویل کېږي جمهور هغه سره کتل، دغه غږ یې اورېده. آیا دا ډول یو امتیازی بڼه وزن مشاورینو ته وزنیو تا نه؟
زه فکر کوم چې دا امتیازی مسله د رئیس جمهور سره مطرح و چې څوک امتیازی دی او څوک نه دی، ولی موږ لیدلې چې بعض مشاورین ډیر محدود مشاورین لکه سرګن صاحب، لکه قیومی صاحب چې مشاورو په یو وخت کې خپلواک صاحب مشاورو، دوی هغه کسانو چې ارګ کې بناسته او د ارګ سره مستقیم روابط درلود او مستقیم د هغه ځای هدایت اخیستی، ولی موږ په هغه جمله کې نه وو. هیڅ وخت
دلیل دغلته پوښتنه هم را مطرح کیږي چې دلیل څه شای کېدای شي؟ یو ستاسو چې ونه توانې دی د خغلی سرګن یا تاسو چې د ځینو کسانو نمونه واخست د هغوی په سیر شي کنه یو خاص حلقه او یا لیوالتیا غواړي چې دغه اړیکې جوړې کړي خاص له جمهور رئیس سره او هغه جوړ شوي ملي؟
زه فکر کوم چې دا ارګ لیوالتیا او خاص کوي خاص کسانو ته په دې خاطر کې د روابطو پر اساس د وړتیا پر اساس موږ په دې جمله کې ډېر ښه مشاورین لرو چې هغه کولی شي حاجي اصل هغه څه چې رئیس صاحب جمهور ځینې غواړي د هغه پر اساس باندې مخته ولاړ شي، ولې که دا زمینه نه وي مساعده نو یو مشاور ورته یو فالته ناستی فقط څېړنه به کوي او یو مکتوب به کوي خپل نظریات به ورته لیږي، دا چې بیا دی وایي نه وایي هغه بل خبره.
رفیقي صاحب، نن ستاسو دفتر کې نور څو تنه کارمندانو یوازې ستاسو په مشاوریت کې؟
زما مشاور کې سرجم ټول د خدماتو په شمول باندې درویش کسان
نږدې هر یو دفتر هم دغه سي درویش یا تر دې شپورې کارمندان درلودل. د ولسو دفترونو یا مشاوریتونو دا ډول کسان یا دفترونه ټول د منحل شوې دي یا لمنځه دي، فکر کوي یو درست اقدام دی؟
زه د دغه سي مشاوریت سره لکه زما مشاوریت چې نور مشاورین صاحبان چې زه پیژنم د دې اقدام سره دوه وخت مخه چې شو مجبور دی واه لکه ولې هغه مشاور چې په تمہارا بندے لگی اگر دادا نے زرکت سے یہاں جازمی کار وقت مشکل پہ دی کہ نیچے دکھ دکھ سان چاہ رہا ہے اکثر دیر لپر زرکت خواہ دی اس هلال صاحب د سولې په اعتبار باندې مشهور دی او د سولې مسله ډېر خوږه مسله ده. د مثلا حداقل یو واري مرین صاحب جمهور دی لیدلې یا د ارګ د کړیو سره دی چې هغه مشاور سره تفاصل څه مشوره راکړي په داسې اساس وخت زه د سولې د شورا د اشاره ایستل سوال او ما ته ډېر مسایل د سولې په اعتبار سره معلوم دي چې حداقل یو ورځ باسي څو پوښتنه وکړي چې ورور مشاور صاحب تا دلته دنه اجرا کړې اوس په دغه اساس وخت کې ستاسو نظر څه شي دا قطعا دا پروسه نه او بل خبره دا ده دغه شی ودا لغوه کولم سره مزه مخالفه یم زه دې سره مخالفه نه یم چې د مشاورین د منځ ولاړل په دې خاطر چې کار نه وته درلود مګر دا شی وای شي شی ونه درې کال سره کال یو مشاور باندې سرمایه گذاری او بل اخره هغه په ځان نه خبر مطبوعات د روي څخه یاد ده مجازي لري د لارې سره خبر دا شی وای د کار سره نه زه د نور د مشاورین د لغوه کولو سره زم مشکلات نه لرم
اوس دلته یو اخلاقی بحث هم را منسته کیږي کله چې یو سګو پویږي چې د یو ادارې لپاره کار مهم نه دی یا اداره کې ورته اهمیت نه ورکول کیږي او یوازې د یو تشید د ډکول لپاره که هغه د ارګ لپاره هر توجیه وسی په هغه توجیه چې ارګ غواړي یو مشاور خپل یا یو نفوذي کس خپل آرام وساتي تر څو حداقل د حکومت یا دولت پر وړاندې باندې عزت تبلیغونه کی فکر نه کوي یو اخلاقي درس هم دلته رامنځته کیدو چې دغه غ ګوړان د خپل دغه مشاورینو راپورته کړی او چې مونږ دغه تا هغه اساسي برخه کار یا دند چې زموږه هغه تر خاور لاندې د نوړتیا نه چې وسخه چې ولار شي خدای په مانی وکړی وای
بالکل خبر موافق یو خبره کوم هغه دا رئیس صاحب جمهور په بعض مواردو کې مجبور شوی دی چې بعض کسان د بعض ملحوظاتو په خاطر باندې مقرر یا حداقل خوله یې ورچد خو دغه مشاورین دغه ولس کسه دا د خپل انتخاب کړي و دا چې دا چې دا د بل چا په واسطه راغلي یا نوي فیصد د مشاورین صاحبان چې اوس دنده اجرا کوي دا د بل چا په خاطر شوي یا وکیل صاحب ورته مقرر دی فشار راوستلی دی یا یو بل مشر راغلی دی فشار یې پر راوستلی دی ولې دغه ولس کسانو کې دا سره کسان هغه کسان چې د خپل انتخاب کړي او د شخصي پیژندل او ورته چې دوی سب کار واخلي نو دغه خبره په دې کې ده چې د رئیس صاحب ټیم هغه مختصر ټیم چې دی لري هغه دوکانه برخورد کوي د مسایلو سره نو زما په اند باندې دا به جفای چې یو سر دیش مشاورین ولې دا په سر دیش مشاورین کې د دوو درو سره ته د شخصي اړیکو پر ارتباط باندې روابط ساتي او نور په ناش کې چې ادي اقل په دوو درو سره زده سم مشاورین پیږي په سره کار کې یو ملاقات لري ورکړي ما په تیر یو کال کې ادي اقل د سواره د خوښه ملاقات کړي او په ډیر ډیر وزاتو د ملاقات غوښتنه ځنې کړې د ولې دا خبره نه تر ارګه شي دا
رفیقي صاحب همدا پښتنه زه هم کوم چې په تیر دریو کلونو کې مو ولس مشر سره دی او سلاکار په توګه باندې سوزل لیدل
ما په تیر درو کدو کې به هغه اقل فلور تنځول لیدل یو په یو باندې ما تر اوسه نه لیدل
یو د مشاور په توګه باندې لیدل چې ستاسو وړاندیز هغه اوري
قطعا نه لیدل یو نه مشتنه سوي دا او په کراتو باندې موږ غوښتنه ځینې کړې ده چې لطفاً یې سبي جمهور موږ ډېر اساس په سایه لرو اته ما دا غوښتنه ځینې وکړې تیر وایي چې زه خپل استفاده کوم زه نه قابه ده من خو بری کېږم زه یو د ازما مؤثریت په دغه ځای کې لازم نه دي چې په تاسو وشه خلک په آزاد دي خلک مراجعه کوي او موږ هیڅ نه و د سسي و هیڅ نه و ادارې ته نه لرو نو په دې خاطر باندې موږ ما کتن نه دی لیدل چې موږ په یعنی د مشاورت پر اساس باندې و دا چې موږ د دې شی د کمپاین په وخت کې مولې دي یا یو شیخ تاکیږي یا د قران شریف ختمي خصوصا د ټاپي او داس پروژو په ارتباط باندې مشاورې او استاد کوم مخصوصه ورته دا شی افتتاح دا غره او دې خاطر موږ بل ملاقات رئیس جمهور سره نه دی
ډیره مننه رفیقي صاحب کوم بات